ډیره زیاته مننه ستار فروخ دوستانو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نړیوالو سازمانونو، متحده ایالاتو او افغان مشرانو په کابل کې پرونی خونړۍ حمله په سختو الفاظو غندلې ده. د افغانستان حکومت وایي چې د راتلونکي احتمالي وچکالۍ د مخنیوي او د ستونزې د حل لپاره د نړیوالو سازمانونو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې خو په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو ته د کابل د پرونی بریټ پړه چې پکې څه باندې 190 کسانو تمرګ ژوبل وخته، نړیوالو سازمانونو او افغان چارواکو توند عکس العمل څرګند کړی دی. جرمني شمنه کړی دی چې د افغان پولیسو د روسنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیاته همکاري وکړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې په 12مه په کراچۍ کې غونډه کوي. خبرونو تفصیل: د کابل د پرونی بریټ پړه چې پکې 190 کسانو تمرک شو بل وخته، نړیوالو چارواکو او سازمانونو عکس العمل څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت او د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ په ملکیانو دا بریټ غندلې دی او ویلي دي چې ناټو به د تروریستانو پر وړاندې پروانه مبارزه کې افغانستان سره بشپړ همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د کابل په پرونی برید کې چې د دشتي برچی په سیمه کې وشو، 50 کسان وچل شوي او 119 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان وحید الله مجروح په دې ازادي راډیو ته ویل:
یک تعداد محدودش وضعیت ایشان نگران کننده هست که عملیات های جراحی لازم انجام یافته و فعلا تحت مراقبت های جدی در شفاخانه های مختلف در شهر کابل قرار دارند.
داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیسته دی. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیات خپل همکاري ته دوام ورکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د جرمني د پولیسو مشر لارس ګردیس د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ته ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو لوریو په پرونی لیدنه کې د افغان پولیسو د روزنې په چارو سربیره په کابل او بلخ ولایتونو کې د ښځو لپاره د خاصو تعلیمي مرکزونو په جوړولو هم خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر خاغلي برمک ویلي دي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره د جرمني همکاري مهمه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو ماشومانو د زورونې د منع قانون په عملي کولو ټینګار کوي. دغه څرګندونې د دې وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ اړوندو وزارتونو ته د یاد قانون د معرفي کېدو په تړاو جوړ شوي کانفرنس ته وکړې. د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قانون په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا توشیح شوی دی. یو شمېر افغان میرمنې د دې قانون له توشیح کېدو هرکلی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مې په 12مه به په کراچۍ کې غونډه وکړي. د دې غورځنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ پرون د لاهور تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په پښتنو باندې د ده په خبره د ظلمونو په غبرګون کې به ګڼ شمېر خلک کراچۍ کې غونډ شي او خپل یووالی به څرګند کړي.
خپل له قوت مظاهره وکړو، خپل مختلفه رونه به راغونډوو هلته او دې ریاست ته به یو دا پیغام هم ورکړو چې دا پښتون ولس دا ټول په ما پسې ولاړ دی. زه کومه خبره کوم، دا غلي زما خبره نه ده، دا ټول پښتون ولس خبره ده. که هغه په سیل کې اوسېږي، کراچۍ کې اوسېږي، لاهور کې اوسېږي، که په کوټه او پېښور کې اوسېږي، که په وزیرستان کې.
که څه هم په پاکستان کې دننه رسنیو د لاهور غونډې ته پوښښ ورنکړ، خو په ټولنیزو رسنیو یې ژوندی بهیر خپرېده او زرګونه کسان هم دې غونډې ته ورغلي وو. جنوبی کوریا نن ویل له شمالي کوریا سره پر پوله د لاوډ سپیکر له لارې تبلیغاتي خپرونې په مؤقت ډول درولې دي. سیول دا ګام د دواړو کوریاګانو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په درشل کې پورته کړی دی. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل دا پریکړه د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پوځي شخړې د کمولو او د سوله ایزو خبرو اترو لپاره د فضا برابرولو په هدف شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبي او شمالي کوریا مشران د روان اپریل په 8مه نیټه په خپلو کې وویني. د مونجی ان او کیم جونګ اون ترمنځ کانفرنس کتنه به لسیزو راهیسه د کوریاګانو د مشرانو لومړنی غونډه وی. تر دې دوه ورځې مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندیو آزموینه بندوي او د هیواد په شمال کې د اټومي وسلو د ازمیښت یو مرکز هم تړي. او یو لوړتبه امریکایي مقام ویلی دی چې د نړۍ وستر هیوادونه د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونه د نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو په مخالفت کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون د کاناډا په تورنټو کې د جی اووه هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې. وویل چې د روسیې د دښمنۍ ډک چلند پر وړاندې وستر هیوادونه په خپلو کې یو موټی دي. هغه وویل که څه هم له روسیې سره د مختلفو مسئلو په اړه د خبرو اترو لپاره ور پرانستی دی، خو په وینا یې مسکو باید په نړیواله سطحه د خپلو بې ثباته کوونکو ګامونو په اړه ځواب وایي. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نورو موضوعاتو سربیره له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه هم خبرې وکړې. د سهار 8:06 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو، ناټو، تړون، متحده ایالاتو او افغان مشرانو د کابل پرونی خونړی حمله په سختو ټکو غندلې ده. په همدې حال کې د روغتیا وزارت وایي چې د پرونی حمله د یو شمېر ټپیانو وضعیت ښه نه دی.
تعداد 57 تن از هموطنان ما دیگر شهید شده که من جمله 25 مرد، 22 خانم، 8 کودک و 2 جسد مجهول الهویه شاملش هست.
د افغانستان د کرنې او مالداري او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پرونۍ غونډې حال هم درکوو او دا هم وري چې دا غورځنګ اوس غواړي چې په کراچۍ کې هم غونډه وکړي.
خپل د قوت مظاهره وکړو، خپل پښتانه وروڼه به راغونډوو هلته او ډېر ریاست ته به یو دا میسج هم یو پیغام هم ورکړو چې دا پښتون ولس دا ټول په ما پسې ولاړ دی.
دا نورو راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیزه خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په کابل کې پرونی انتحاري حمله چې څه باندې 170 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د بیلابیلو چارواکو او سازمانونو عکس العمل پارولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ناټو سازمان سرمنشي او په کابل کې د امریکا سفارت ولسمشري ماڼۍ او جرای ریاست دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. په کابل کې دا حمله په دشتي برچی کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې په یو دفتر وشوه او مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. دوس کسان چې ټول ملکی وګړي دي په دې برید کې وشل شوي او 119 نور ژوبل دي. د موضوع جزئیات د سفیر استانګزی په ریپورت کې ورو.
د ناټو سرمنشي وایي دا تړون به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر شاوي. ینز ستولتنبرګ دا خبره د کابل د خونړي برید په خبرګون په یو ټویټري پیغام کې وکړه. د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوم لیکنې په دفتر دا برید داسې وخت وشو چې ګڼ ملکیان د نوم لیکنې لپاره غونډ شوي وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامیچی یاماماتو وویل ملګري ملتونه د دې برید له قربانیانو او کورنیو سره غم راضی خي او د بریدو خودله چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. پر سنیو کې د بریډ تخ پروشوي انزورونو عیني شاهدانو او چارواکو په خبره په وجل شو کې غني خزي سپینګيري او ماشومان هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت په کابل کې پرونی بریډ وحشیانه بللې او ویلې دي چې له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی بریډ مسؤلیت په غاړه اخیسته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر پرون ناوخته د ټولې مرګ ژوبلې شمېر 111 کسانو ته رسیده. د وزارت وایاند وحید الله مجرو ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در حادثه خونین و ناګوار واقع در دشت برچی
لبد مرغه په دشت برچی کې د خونړي په نتیجه کې زموږ د شمیرو له مخې 50 کسان وژل شوي چې پکې 25 سړي 22 ښځې 8 ماشومان او 2 نامعلوم جسدونه شامل دي. 119 وطنوال مو هم ټپیان دي چې پکې 50 ښځې 25 نارینه او 11 ماشومان شامل دي. خغلی مجرو ویل د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د دشتي برچی په قلعه ناظر کې د انتخاباتو د نوملیکنې او د برېښنایي تذکرو د راجستر په دفتر د برید پرون له غرمې مخکې شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او ویلي دي چې ترهګر په دغو بریدونو سره د انتخاباتو په څیر په لویو ملي پروسو کې د خلکو د ګډون مخه نشي نیولی.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو، ناټو تړون او افغان مشرانو او په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پرونی حمله غندلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د حمله پرونی حمله تلفات 50 ته لوړ شوي دي او 119 کسان ټپیان کړي چې په کې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي په هیواد کې د احتمالي وچکالۍ لپاره له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې ده. د خطر د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي او هیله مند دي چې د افغانستان خلک او د مالدارو څاروي له جدي ګواښ سره مخ نه شي. یاد وزیرانو دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې او شمېر غړي بیا په هیواد کې راتلونکي احتمالي وچکالۍ اندېښنه ښیي او وایي اړوندو وزارتونو او ادارو بیت لمخ کې دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولې وای. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وای د هیواد په شلو ولایتونو کې د راتلونکو احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کموالي لپاره له یو شمېر نړیوالو مؤسسو او بانکونو سره خبرې کړي او ډاډ ورکوي چې مالی مرستې به ورسره وشي. دا خبرې نصیر احمد دورانی او نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې وکړې. خاغلی دورانی وویل که په دغه ولایتونو کې د حاصلاتو د کموالي له امله غنمو ته اړتیا پیدا شي، دوی آماده دي چې لاړو خلکو سره د غنمو مرستې وکړي. د ده په خبره 4,223 ټونه غنم چې له ازبکستان څخه پلورل شوي وو د بلخ پلخمري د مرکزي سیلو، تخار او د کندز په زیرمو کې موجود دي. همدارنګه د بدخشان ولایت 4 ولسوالۍ چې پخوا زیانمنې شوې وې غنم ورته توزیع شوي دي او د بلخ په ګودام کې 6,000 ټنه غنم لرو. خاغلی دورانی دا هم وویل چې د هیواد د شاوخوا 14 میلیونه څارویو د ژغورنې لپاره 30 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. مونږ د دې لپاره هم پیشبینی کړې ده چې که وچکالي زیات دوام وکړي او تر 9 میاشتو پورې سروي وساتو لږ تر لږه 546 میلیونه ډالرو ته ضرورت لرو چې دغو څارویو ته څه وشي. د خاغلی دورانی په خبره د هندوستان غنم چې ټول 1,10,000 ټنه وو تر اوسه 8,216 ټنه افغانستان ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که د څارویو ژوند د وښو د کمښت له امله له خطر سره مخ شي، د هیواد شنو سیمو ته به یې ولېږدوي او که خطر له دې هم جدي شي، د ازبکستان له چارواکو سره یې خبرې کړي چې د افغانانو څاروي د هغه هیواد شنو سیمو ته ورواړوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر خاغلی فهیم وویل د احتمالي وچکالۍ د زیانونو د کمولو لپاره د استقرار عالی کمیټې تر اوسه 3 ځلې د عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، د اوبو او برېښنا او داسې نورو وزارتونو سره ناستې کړي او د ستونزې د حل لپاره لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي چې په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. یا دو وزیران دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې پر وچکالیو اندېښنې ښیي. د مشرانو جرګې د غړي نثار حارث په خبره د هیواد شاوخوا 40 ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او که ونه توانیږو پیښو ته پر وخت ځواب ورکړو، احتمال لري د ځپل شوو سیمو ډیری خلک به د بېوزلۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارتونو باید له پخوا نه دغه احتمالي خطر ته تدابیر نیولی وای.
اما په دومره کم وخت کې چې افغانستان د وچکالۍ سره مخامخ دی او ستا کلام چې وضع صحیح نه ده د دوی حکومت چې دي فکر نه کوم چې ورته رسېږي بلکې باید ډېر د وخت سره تبیر نه ولري اوس وخت کم دی اما ډېره مشکله ده چې دوی دغې کار ته رسېږي وکړي.
ښاغلی ژوندی وایي دا لومړی کال نه دی چې افغانستان د وچکالۍ له ستونزې سره مخ کېږي، بلکې په تېرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د واورو او بارانونو د لږو ورېدو له امله ورته ستونزې پېښې شوې وې چې د ځینو ولایتونو اوسېدونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې وزیران وایي په هېواد کې د احتمالي وچکالۍ د مخنیوي لپاره او د دې مشکلې له امله د راپېښېدونکو ستونزو د حل په خاطر له نړیوالو موسسو د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان مشرانو جرګه باید وایي چې دغه وزارتونو باید مخکې له مخکې د احتمالي خطر لپاره تدابیر نیولي وای. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د مې په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکي غونډه جوړوي. دا غورزنګ وایي هلته به هم د خپلو تیرو غونډو په څیر د پښتنو پر وړاندې د دوی په خبره د حکومت د ظلمونو پر ضد غږ پورته کړي. د دې غورزنګ د مشرتابه یو غړي محسن داوړ وایي د لاهور په پرونی غونډه کې یو ځل بیا د پښتنو د محکومیت د ختمېدو په غوښتنې ټینګار وکړ او غواړي چې د پاکستان حکومت وپوهوي څو د ده په خبره د پښتنو له ځپلو لاس واخلي. له محسن داوړ سره زموږ همکار سفیو لاستانگزی مرکه کړی دا او لومړی په لاهور کې د پرونی غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
پښتون د پنجاب په دې صوبه کې اوسي کې په لاهور کې اوسي کې د پنجاب په دې غټ ښار کې مخامخ په دې مسلې پیدا شي چې هغه خالي هم دلته غوښتي چې لکه دلته دې سره نسبي تعصب کې ریشل پروفایلینګ کېږي. دلته چې کم طالب عنوان سبق وایي هغه باندې وخت په وخت باندې تجدد کېږي. نو دا داسې کیسې دي چې موږ وایي چې راشه دې سره خپل رورولې اظهار وکړو په دې ریاست باندې فشار واچو دا رونه چې کوم زمونږ دلته اوسېږي کوم په خامې کې پدې خبرو اوسېږي د دې د تفوس خلک هم شته او کدي د هر قسمه هر کله بیا په مستقل کې پیدا سي مشکل جوړولو کوشش شاو کو نو موږ ورزو د خلکو په شابه سره تر بودریګو او د دې چې کوم سره دې سره زیاتې شوه دې د دې چې کوم دلته ظلمونه او دې چې کوم ستونزې دي دا ریته پوسټ مو کوو د ریاست
کوم چلند چې تاسو له ملګرو سره وشو د غي په جواب کې تاسو څه ویل څه به کوي راتلونکي کې کدا سي چلند بیا وشي که یان دوی بیا ونیول شي
دا ذکر دي چې دی وسو کو خو به هل موږ هر کس مو وسته ناکام ستې زموږ ملګری ونی ول موږ ته دومره فشار واچول په ټول پاکستان کې موږ احتجاجونو کال ورکړو هغه احتجاجونو له فريق کال نو دغه نه مخکې فشار دونه زیات شو چې تاسو لیدل چې خلک د دې شپې را پریښودل حالانکه دې را پریښودل او په فرصت نو نیولې او دې ځان یې تم کړو چې موږ سماج جلسنې جلسم د فریدو او په اړه کوم ریاکشن چې راغی کوم عمل چې وشو دغه په جواب کې په ټول پاکستان کې تاسو په ټول په ټول سیمه کې دغه نه پس دې ته مجبور شو چې مرګ لريم را پریښودل او موږ نن د جلسې اجازه تم راکو.
تاسو شل ورځې وروسته په کراچۍ کې یو غونډه په پلان کې لرئ دې په اړه راته وی چې آمادګي ورته نیسه یڅ به کوي التم
او جی بس التم موږ زو خپل د قوت مظاهره وکړو خپل مختلفو رولونو برا غولو ولته او دې ریاست ته یو تا جواب هم ورکړو دا میسج هم پاس یو پیغام هم ورکړو دا پښتنو ولس دا ټول په واپس ولار زده چې کوم خبر کوم دا غري زما خبر ده دا ټول په خپل ولس خبر ده هغه په سیل کې اوسي کراچي کې اوسي لاهور کې اوسي کې په کوټه او په خور کې اوسي په افغانستان کې دا ټول په خپل ولس خبر ده.
تاسو سره ارقام شته دي نن او پرون ورځې چې څومره ملګری مونیول شوی دي پولیسو څومره کسان نیولې او دا څه در سره شته کسانګه
سو پوره ډیټیل خو راته نشته خو دا شلو نه زیات ملګری نیول شوی او هغه ټول بیا په دني مشکل ټیم کې را پری خو
په دې اخر کې یو ځل بیا دی منظور پښتين دغه مهمه خبره کراته او چې د څه څه وغوښتل په خپل خبرو کې هغه مهمه خبري پلان د توګه باندې
عمدغه بنیادی خبره ده کوم ظلم زیاتې چې په خبره باندې دا یو تفصیل د بیان کړو کوم چې په وزیرستان کې کوم چې په نور پښتو
خپلو سیمو کې یا په جلسې دوران کې زموږ مرګر ته کوم خاندان جوړ شوی هغه باندې خبرې وشوه دلته هغه دی او هغه ویډیوګانې ټول په فیسبوک باندې په دغه باندې کلیک تاسو هغه خپل کومنټ اخیستی
د دوی لخوا هیڅ نرمښت رانغې په دې دریزو کې که څنګه یا اوس هم ماسې پاتې دي دوی خلک
مونږ سره د دغه نه مخکې یو څو ارتلې راغلې دغې په نمایندګې باندې هغوی زموږ مذاکرات ریاست تیارو او بهرحال مونږ متمم د لاهور جلسې نه فارغ رېغه شو دا دي چې کوم عمل وکړو نو هغې نه پس منظور په خپل پرون پیغام کې مو وویل چې ټول مذاکرات چې کوم هغه فلحال مونږ متل کړي دي ځکه چې دوی سره مونږ دا خبر روانه شوې وه چې مونږ د لاهور جلسې نه واپس راشو نو بالکل نیما خبر به کوم مذاکرات به کوو او دا دي چې کوم عمل پرون وکړو نو بهرحال هغه باندې مخکې مونږ سوچ کوو خو فلحال تاسو ته کیسه نه تر هغه نه څه هوټل راغلی د جلسې نه مخ او بهرحال د سر وشوه هغې نه پس اوس مونږ بیا مخکې کړو مشوره به کوو چې څه پکار دي
لاهور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورسنګ د غونډې او په کراچۍ کې د دې غورسنګ د راتلونکي غونډې په اړه مو د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مشرتابه غړي محسن داوړ څرګندونې واورېدې. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونۍ چاودنې او په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو په اړه مطالب خپره کړي دي. انګلیسي میرور آنلاین خپرونه لیکي د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات چې له څو ځل ځنډ وروسته د تلې په 28مه نیټه ترسره کیږي له جدي خنډونو سره مخامخ دي. میرور زیاتوي ولسمشر اشرف غني د خپلو لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې دی چې د دې انتخاباتو له لارې د 2019 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لاره هواره کړي. خو میرور آنلاین لیکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې شکونه شته ځکه چې که د رایه ورکوونکو نوملیکنه د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړه نه شي نو د ولسمشرۍ انتخابات هم ښایي وځنډیږي. مرور لیکي د 2 میلیون رایه ورکوونکو ډیره برخه د هویت تذکرې نه لري چې د 18 کلنۍ تر څنګ د رایه ورکولو له اساسي شرطونو څخه دی. بلې انګلیسي ورځپاڼې انډیپندنت هم د دشتبرچي د چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چاودنه ډیره درنه وه او ګڼ شمېر خلک یې مړه او ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي له اوږدې مودې نسبي کرارۍ وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي یو ځل بیا د ایمرجنسي روغتون مخې ته چې د ډیری انتحاري حملو قربانیان هلته راوړل کیږي راټول شوي وو. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې له یوې خوا وسلوال طالبان او له بلې خوا اسلامي دولت ډله یا داعش پر دولتي تاسیس ساتو او پوځي مرکزونو پرله پسې حمله کوي. امریکایي آنلاین خبرونه ډیپلوماټ له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام په رڼا کې د راروانو انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي افغان حکومت ته ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې یو شمېر منځلاري طالبان د دې انتخاباتو له لارې په نظام کې شامل کړي او د دایمي سولې لپاره پرمخ ګام واخلي. خبرونه لیکي افغانستان په 13 کلونو کې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې حقیقي خبرو ته نږدې شوی خو زیاتوي چې په یو وخت کې هم د سولې خبرې او هم انتخاباتو ته چمتووالی ځینې مهمې پوښتنې رابرسېره کولی شي. مثلا دا چې آیا طالبان په دې انتخاباتو کې ګډون ته لیوال دي کنه او آیا د دوی ګډون به نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. خبرونه لیکي چې د پوښتنې ته د سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي خو دا امکان هم شته چې په 13 کلونو کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. ډیپلوماټ آنلاین د مطلب په دوام لیکي داسې انتخابات چې د افغانستان د رنګینې ټولنې د ټولو برخو استازي ګډون پکې ولري ځوان نسل ته هم لاره پرانیستای شي چې د سیاسي مشرتابه ډګر ته راوړاندې شي. خبرونه زیاتوي د نړیوالې ټولنې دا ژمنه چې یوازې د شفافو انتخاباتو مالي ملاتړ به وکړي دې ته امکان برابرولی شي چې ټول سیاسي اړخونه په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. ډیپلوماټ لیکي چې د افغانستان اکثر سیاسي مشران لنډمهاله سیاست کوي او د هیواد د اوږدمهاله ګټو لپاره د پنګونې پر ځای د خپلو موقفونو د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړی وایي کمیسون غواړي د جمهوري ریاست د انتخابات د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د چمتووالي د کمیټې مشر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي حفیظ الله هاشمي ویل چې د ولسمشر په لارښوونه به ډېر ژر د انتخاباتو شپږ متخصصان په دې برخه کې وګمارل شي. جمهوري ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو اجرایي ریاست د کمیسون له لورې د جمهوري ریاست د انتخابات انتخاباتو لپاره لچمتوالي هرکلی کوي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په چارو کې د مصرفیت سربیره د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره هم چمتووالی نیولی. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره احتمالي نیټه د راتلونکي کال د حمل د میاشتې 14 په نظر کې نیول شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې دغه کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې او ټاکل شوې چې د ولسمشر په ځانګړي حکم د انتخاباتي چارو شپږ تنه متخصصین په دغه کمیټه کې په دندو وګمارل شي. خلی هاشمی د یک شمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
خوشبختانه همو امر امضا شوه او امی کی به ما برسه.
دی ویل نیک مرغه همغه امر لاسلیک شو او کله چې مونږ تر ورسیږي مونږ به دغه بهیر اعلان کړو او شپکتنه به د اساس رقابت لاري وګمرو. دغه کمیټه چارې زمخته وړم او په دې اړه به تخنیکی بحثونه وکړو سو وکړی شو چې دراتلونکي کال د حمل په 14 د ولسمشری ټاکنې تر سره کړو. خغلی هاشمی هم داراز وې د انتخاباتي چارو شپکتنه متخصصین چې تمه د وګمرل شي له کمیسون سره به د سلام مشورې چارې مخته وړي. د نوموړي په خبره کې د جمهور ریاست انتخابات د حمل د میشتې په 14 نیټه تر سره شي، محلويش به په روان مریض کال کې اعلان شي. د اساسي قانون پر بنسټ د ولسمشر دنده د راتلونکي کال د جوزا د میشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي چې انتخابات باید د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د 15 ورځو په منځ کې تر سره شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې د محل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتي چارو دی. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې که حکومت سیاسي اراده ولري نو د ولسی جرګې د انتخاباتو څخه وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کول سخت کار نه دی. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال وایند امید میسم ازادي رادیو ته ویل چې حکومت په خپل وخت د جمهوري ریاست له انتخاباتو ملاتړ کوي.
برگزاري انتخابات ریاست جمهوري تاریخش مربوط
دی. وی د جمهوري ریاست د انتخاباتو نیټه په انتخابات خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. د کمیسیون نامدګیو ته په کتو نیټه معلومیږي، خو موږ په ټوله کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست له انتخاباتو ملاتړ کوو. له بل خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشمې پورز د کمیسیون په یوه ناسته کې ویل چې کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ تیاری لري. د خغلی سیاد په خبره له تیرې وی میاشتې راهیسې تخنیکی کارکوونکو په دې برخه کې خپل کار پیل کړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
کته هم په دې ورستیو کلونو کې د سرطانی ناروغیو د درملنې او د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره کافي هڅې شوې دي، خو تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د مخنیوي او په بشپړه توګه د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره کوم څه نه دي رامخته شوي. په خاص ډول که چیرته دا ناروغي په وروستي پړاو کې یا وروستي سټیج کې داخله شوې وي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت سروانه اورو.
په وروستیو کلونو کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی، خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. په تیره بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي. له همدې کبله ډېری څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي. په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیاتوي. په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کېږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي. هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېدای شي. په سویس کې د زوریخ انستیتوت څېړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداری ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی. دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه څاري او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستو کې یو خال پیدا کوي. د خال معنی دا ده چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګیږي پر پوستو کې پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سږو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
د سرطاني ناروغي د درملنې لپاره مو د نوي تحقیقاتو او نویو هڅو په اړه له عصمت ساروان واورېدل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام مهم خبرونه، نړیوال مطالب او نورو نیس پروګرامونه هم واورئ او هم یې ولولئ. اته نیمې بجې کېدونکي دې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو، ناټو تړون او افغان مشرانو په کابل کې پرونی خونړۍ حمله په کلکو ټکو وغندله. د روغتیا وزارت وایي 50 کسان دغې حملې وژلي چې ټول ملکیان دي او 119 یې ټپیان کړي دي. جرمني ژمنه کړې ده چې د افغان پولیسو د روزنې او ظرفیت لوړولو لپاره به له پخوا زیاته همکاري وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو ماشومانو د ځورونې د منع د قانون په عملي کېدو ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د مئ په 12مه په کراچۍ کې خپل راتلونکي غونډه جوړوي. د غورځنګ پرون د پاکستان په پنجاب په لاهور کې غونډه وکړه او د پښتنو د حقونو غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا نن ویل له شمالي کوریا سره پر پولې د لاؤډ سپیکرو له لارې تبلیغاتي خپرونې په موقت ډول درولې دي. سیول دا ګام د دواړو کوریاګانو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په درشل کې پورته کړی دی. او یو لوړتبه امریکایي مقام ویلي دي چې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونه د نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې د هڅو په مخالفت کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زنر گل د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کلی سره تاسو سره په تماس کیم. موږ د هیله او هر دوه د حکومت څخه چې دا زموږ د مکتب او د زموږ ښوونځي یعنی او د خپل ستا او معلمان نسته تل کوان ګر د ورځ بالا په کوڅو کې دور دور کیږي جوړ په خشه شو مکتبونه دي مگر اوس پیلانده وسالانده معلمان نسته تل کوان په پیخر دي مکتب ته دي چې وار سیاله ته یو معلم دوایي هغه وارانه کوي د دوی ته درس نسي ویلی نو دا ډېر مشکل سره موږ مخ یو. بس دا زموږ اواز که د چارواکو پورې ورسوي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
هلا السلام علیکم. زابل ولایت ولسوالۍ څخه خبره کوم. مست زابل ولایت کې ولسوالۍ تیس پاملرنه نه ده شوې. نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د پاملرنه وکړي. روډ دې راته پوه کړي، خاده دې بېسن خاده دې راته ودروي، نو مکتبونه دې راته د خلاص شي. مکتبونه نشته. موږ د زابل ولایت د ولسوالۍ ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. تاسو اورېدونکو خرخون ته ټول ته سلامونه وایم. کو فصله سلامت موږ د تاسو ریپورت حورو د سمنګان ولایت څخه د موږ ته وز دعوت شي. د رادیو کوټ دا په هر ځای کې بار دي، په هر ځای کې دا وس په میوند د جړې په ویل پر نفرته په تاسو موږ ته برکې کېدل. ول ما انسانان په خاورو کې شخص کړي دي ژوندې. ول ما ژوندې انسانانو ته چې ولې د څه په د بار کې چې لابل سوا خام کې دي کوم د سوال غوړي نه یوګر په سره د موږ پر سر خلاص لا زره په دې ټول وجه صدا موږ ډېر خوشنۍ سره واره دا خبر د ازادي راډیو څخه خو دا د سبب د باید د اسلای کې د نشکر په سر څنګه څنګه سو په خښه وسته ولترای نه کی ولا لا کر څخه خلاص زمين کې څخه ولا کو دي ولا یا متخصص مکور ته واسه مدا پیغام نو تاسو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د سرحدي لیوا افسران او سرتیري وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. دا ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د کندهار ولایت د سرحدي لیوا د منصوبینو او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه ده او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
د کندهار د سرحدي قواو نه ټلیفون کړی. په بخښنې سره زمونږ نظامیانو دغه نوم د دغه نه به زه لږ بخښنه وغواړم.
پوه شوم، خو هغه ستونزه څه ده؟
مونږ مخکې مربوط د وزارت داخلي وو، تقریبا د شپږ میاشتې شوي دي مونږ مربوط د وزارت دفاع شوي وو. دا 15 میاشتې لیوا د سرحدي د کندهار ته 2 لسو 1.5 لسو کسان دي، مونږ ته یې معاش نه ده راکړی. وزارت دفاع ته زنګونه وهل، کومندان د سرحدي ته زنګونه وهل، هېچا زمونږ مشکل وانه اورېده تر نن ورځې پورې. خدای دې خیر درکړي چې دا زمونږ مشکل وزارت دفاع سره شریک کړي. دا زمونږ مشکل حل شي. دا 15 میاشتې مونږ ته یې معاش نه ده راکړی. نه پوهېږي چې مونږ کې څه ګناه ده. وظیفه نه اجرا کوو، په خپلو وظیفو کې ایستو. نو دا څه علت وجه ده چې زمونږ معاش نه اجرا کېږي؟
تاسو څو کسان است؟
مونږ تقریبا یوه لیوا ده د کندهار سرحدي، درېیمه لیوا ده. تقریبا تیز رانوسو، داسې 2 لسو 1.5 زره کسان راځو.
د ټول لیوا ماش نه دی حواله شوی؟
د ټول لیوا تقریبا د 2 لسو 1.5 لسو کسانو ماش نه دی حواله شوی. هیڅوک دا مسؤلیت نه مني. محترمه، مونږ شکایتونه وکړل، خپل هغه عمومي دغه قومندان ته ټلیفون وکړ. هیڅوک د مونږ دا مشکل مد نظر نه نیسي چې مونږ خوري خورو، انسانانو فامیل لرو نه لرو. هیڅوک د مونږ مشکل ته رسیدګي نه کوي چې مونږ عام دغلته د حکومت کې برخه لرو، وظیفه ورته اجرا کوو او که نه.
دا مشکل تاسو خپل قومندان ته ویلی چې کوم یو درسره دی؟
زمونږ قومندان جنرال جمعګل احمد نومېږي. په سلهاوو کراتو زنانه ورته راغلي دي، هغه منصبداران یې حتی ژړاګانې ورته کړي. کله راته وایي چې په وزارت دفاع کې دا دیج ته رسېدلی، غولونکې خبرې چې خلکو ته کوي. مونږ ورته وایي چې مونږ خو منصبداران یو، وظیفه لرو، مونږ خو کوم بل عاید نه لرو چې دا خپل معاش کومې مرجې نه ترلاسه کړو. داسې کس نشته چې دا د مونږ د مشکل او واوري او احساس دی وکړي چې والا دغو خاورې خوري، د فامیل چې خوري، دوی په خپله چې کوي. خو تاسې دغه د مونږ مشکل دودو ته ورسوئ چې لږ زره احساس پیدا کړي دا زمونږ ماشونه حواله کړي.
ستاسو دا قطعه چېرته پرته ده اوس؟
کندهار میدان وایي کې زمونږ قطعه پرته ده.
تاسو سیمان سبان استه که سرتی؟
مونږ د سیمان سبان زه ستاره ما د ما زه تقریبا مونږ سره درسې کلیو نیم سل نور سیمان سبان هم دي.
څومره مشکل سره مخامخ کړی استه چې د تنخواګان هم ځندې دي؟
محترم، یو ځل بچیم د تعلیم نه پاتې دي، کوکرای کورونو کې اوسې، ګور نور هغه د منصبداري عزت تم صدمه وارد شو. خلګو بیا پړلو کوم څه عزت درته چې 15 میاشتې کېږي مونږ معاش نه اخیستی. آیا تاسو دا خبره منئ؟ آیا وزارت دفاع دومره احساس لري چې مونږ منصبداران دلته سرګردان او لالهاند او ګرځېږو؟ ولا که چاته ودرېږو، نه دوکاندار قرض را کوي نه بل کوي، هغه خپله خرچه نه لرو، فامیل خو لا پرېږده.
څومره وخت کېږي چې ته دا وظیفه اجرا کړې؟
زما دغه 15 کاله څه چې ما په وزارت داخلي کې، زه وزارت داخله کې وم، اوس وزارت دفاع ته را اوښتي وو.
د دې نه مخکې ستاسو معاش نورمال درکول
کېده؟ میاشت نورمال راټول کړي. وزارت داخلي کې مونږ هیڅ شکایت نه درلود. وزارت داخلي مونږ ته میاشت معاش راکاو.
ستا په خبره له کومې ورځې چې دغه تشکیل د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت پورې مربوط شوی، دغه ستونزې سره مخ شوي یاستئ؟
خو تقریبا دغه 15 میاشتې چې مونږ وزارت دفاع ته را اوښتي وو، باندې 15 میاشتې چې مونږ ته معاش نه ده راکړی.
نو څنګه ده یاشا عبادتم څنګه ده؟
ولا چې یاشا عبادتم چندانې مزهداره نه ده. وزارت داخلي کې هم ډېره یاشا عبادت ډېره ښه وه.
رخصتیان هم څنګه دي؟ د پروګرام سر سم اجرا کیږي؟
رخصتي ښه ده. رخصتي کې څه مشکل نشته. څوم کارتونه زمونږ د پولیسو دي، دریشي د پولیسو اغوندو. هېڅ شی وزارت دفاع ته تر اوسه داسې دغه مونږ ته نه دي راکړي چې اکاټ را کړي یا بل را کړي. بس تر اوسه پورې مونږ هر څه د پولیسو دي مونږ سره.
دا د وزارت داخلي د سرحدي جزتامونه خو وزارت دفاع ته چې راووخت، څه فکر کوي چې ټول به همدې ستونزې سره مخ یو کنه یوازې ستاسو لیوا ده؟
ما د ټول سرحدي لیواګانو کې وظیفې کړې دي، خدمت به کړې. قرار د ما د معلوماتو عموما د مشکلاتو سره سر دي. په دې مرکز کې تقریبا 3 میاشتې ماشونه نه ورکړل، 3 میاشتې وروسته یې ورکړل. ډېر مشکلاتو سره سر په هر ځای کې.
یونیفورم اوس هم د پولیسو دی؟
مونږ کارتونه د پولیسو دي، یونیفورم د پولیسو ده، روتین د پولیسو دي. هېڅ شی د رسمي دغه مکتوب یا شی د مونږ په مورد کې نه ده راغلی چې مونږ مثال د وزارت دفاع یونیفورم واغوندو. هر څه د مونږ په موټرو باندې پولیسو سرحدي لیکلي دي، په هر څه باندې دغه دي، د پولیسو نښې دي.
نو دسی صحیح یونیفورم او چې زمونږ دغه ته نه دی اوختي وزارت دفاع ته.
ستا مشکل به ورسو، خدای دې وکړي دا مشکل حل شي.
ډیره مهرباني، کور مو ودان.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه. جناب جنرال رادمنش، د کندهار ولایت د سرحدي لیوا منصوبین وای کابو 15 میاشتې کېږي چې د دوی تنخواګانې پاتې دي. غواړم دا ستونزه له تاسې سره شریکه کړم.
بازان، برتملان او افسران او تزدیر ای ورکوم چې د ملي اردو رهبری د دوی په خدمت کې دی او د دغه خدمت په لار کې مونگ یاشه، البسه، معاش او طول حق شیان سی ده یو سرباز یا ده یو افسر ده پار ضرور ده مونگ ورترسه او و پده اقیده کیو سی سرباز خوی انرژی او کالوری ولری او باید ولری کول ایسی سی ده شدگر و پا مقابل که خپل ظرفیت پا خطوگه استعمال کی او خوشبختانه ده ملی دفاع وزارت رهبری او استر درستیز همیشه کوشش داده چه خپل سربازانو ته ده طول و حق شیان سی دوی ته ضرورت ده ده هر لار نسته امکانات ولری ورسه سی دوی خپل اولاد خپل فامیل ته خدمت وکی او وکولی سی سی پدیر خاطر جمعی بانده ده خپل وطن په خدمت کی.
جناب رادمنش، دا چه ده دوی تنخواګان سو میاشتی کیگی چه زنده دلی ده ده دلیل سده؟
دا خو تقریبا دوی میاشته کیږي چې دوی د وزارت دفاع په اړخ کې د تشکیل او ټول لنګانه ارتباط موندلی او مونږ وکولای شو چې اوس په ټول لواګانې کې معاشونه او ټول هغه ضروریات چې دوی لري ورسو. اما اوس په دغه دریم لوا کې سیدا افسران مشکلات و خوده تاسه ته باید په دیر امینان بانده و وایم سه ده ملی دفاع وزارت په دیگه دیر تنگار که او مصمم ده او اجراعات که سی دوی تا ده دوی معاش پا وقت زمان ورسیگی. ممکن ده سی دوی ده لاره ده به حق زاینه که زای پزایی سی دوی بانک تا یا اخبال قرارگاه تا لاسرسی نلری. اما زبیا هم تاسه تا بدیر اطمینان بانده وایم سه باید دوی تا دلوا ده قرارگان معاش ورسه ورسی سی دوی وکوله چی سی ده اخپل وطن ده اخپل طول حق مسائل سی پا جغرافیا ده افغانستان پوری مسئولیت داری یا اجراو کی دوی تا باید ده دوی امتیازات ده دوی معاش ده دوی آشه پا خطو ده ورسه ورسی او دا ده ملی دفاع وزارت تصمیم دهی.
رادمنش صاحب، که بیا هم په دې برخه کې ستونزه احساس یو دغه تنخواګانې وزنډېږي، آیا پیگیری به وشي؟
د مونږ ملي دفاع وزارت مالی چارې هر ورځ د حق سربازانو یا د حق افسرانو په مورد خپل اجراعات راپور ورکوي سي په ډېر لیرې غرونو کې خپل وظایف اجرا کوي. اما اوس د تاسې ته وایم چې د دې مسؤلین یا د دې هغه کسان چې په اطرافو کې وظیفه اجرا کوي حتما اجراعات سوي به او که نه سبا خپل ازاد د دوی د مشکلاتو په مورد کې خپل وزیر دفاع سره خبرې کوم چې د دوی حقوق ولې تر اوسه نه دي رسېدلی. په ځای د دې چې مونږ همیشه د دوی په خدمت کې اوسیږو اما اوس دغسې مسایل اورو چې دوی ته معاش نه دي رسېدلی. اما زه فکر کوم چې حتما مشکلات په لوا کې به یا په هغه ځایونو کې چې دوی د بانکونه لیرې دی اما بیا هم کوشش کوو چې د دوی مشکلات د بانکي له طرف نه حل شي او دوی ته د دوی معاش ورسیږي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار د سرحدي لیوا منصوبین وای 15 میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې او د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وویل دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي او د دفاع له وزیر سره به شریکه کړي چې ستونزه ډېر ژر حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغه دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ، نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغه کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم، غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانې ته ورته اوریدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلي، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې رارسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ چې وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا داشت کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږه او د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه آغا جان د هلمند ولایت د بولان د هډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو غواړم چې زموږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی، تورې سترګې دي، سرې سرې لوسکې پکښې کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې ماسم اکا زه یم، محمد الله نوم یېزم، تور سترګې دي، د څنګه نمرنګ تور سړی دی، باریک دا غزما لمبر دی، کړه دوستانو سره درا کی ما ته په دغه شماره زنګ وي 0 5 5 3 3 3. د بولان په اړه چې د غزما راځي نمبر دی. سلام
ازادي راځو، سلام کاو په باندې، سلام د بجوزجان ده ولایت ته خورکی زنگ والے وو او خاون دی ورا کور اخ یو نفر له ما سره بجوزجان ته روحي تکلیف هم لري. نو اوس هغه پیغام کتا چې درته موږ ته نه شرکیا دا درې سلور نه کله مخه هغه پیغام ما اوریدل او ما پیغام ما پرې کوم خو بیا ما زنګ نه والے نو ته ته پیغام کړی ته نه شرکیا ډیر ډیر رمانی کوم دی پکې وسلام
روزانه. تاسو یو درېمه مخکې یو خبر خپور کړی و د مسلم په نامه، اسلام نومې حمیدجان د بډي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی و. کولی شئ چې هغه طبیعت ګ څو ورځې بعد یا کله کولی شئ طبیعت یې نشر کړئ.
السلام علیکم، محمد سردار یم د خوست، اصلي یم د لوګر د خوست ولایت مسلم جماعت کې. دلته یو کس ته د بابا په نوم ده، سلام
السلام علیکم، زه د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د عیناک د سیمې اوسېدونکی ممتایر نومېږم. ممتایر نومېږم، زما ورور دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی، ظاهرجان نومېږي. نو موږ داسې خبر شوي چې دا درې اوچې کېږي چې ده په ازادي راډیو کې خبرې کړې دي، که چېرې چا ته پته لګېږي یا خپله د زما خبرې دی اوري نو موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووي 0 5 0 0 سلور دوا اته نه شپږ دا د تایر لمبر دی زه ورور او دا بل شماره دا بیا په دا شماره بیا رنگ چرته وي صفر و صفر دوا سلور درې صفر پنځه نه صفر موږ دا خبر شوي چې د پزادې رادیو کې خبرې کړې دي خدای په امان السلام علیکم
مننه ګرانه دوسته هیله ده چې تاسو ورور پیدا سي ترې وی لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اوروچې تاسو خپل اورک پکښ لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481 یو ورې بیا وایم 0000223481 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000224211211415
السلام علیکم زه بیا هم ظفر الله خوشحال ترین لپسونه خبرې کوم نو پیغام شمیره ده که چاته د دو پاک معلومات د نالي ورور دي د مهربانۍ د مخه دې په دغه شمیره ټلیفون را سره وکړي یا له مرګ یا له ځوان پاتې دې مخته ووایي شمیره ده 0301 0 8 0 1 9 0 استدلی بیا هم وایم 0301 0 9 0 بس یه پیغام هستش که دانشجو پیلو
سلام علیکم احمد جان د کندهار ته خبره کوم عالم احمد او ولد شیرین چې په عمر د 14 کالو دی د هلمند ولایت د مساکلاده ولسوالۍ اوسیدونکی دی په 1991 د اولی په درشتمه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې څه عصبي تکلیف هم لري نادرکه سوی دی نو که هر ورور دغه زما پیغام اوري یا دی په خپله د زما غږ اوري نو په دغه شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي 0001 1 1 1 بلش میراده 0015 1 1 3 دغه زموږ پیغام خامخا نشر کړي چې موږ دغه پیغام ته سترګې په لارې او ټول د خپل کور دوستان قربانی ورته انتظار دي السلام علیکم
السلام علیکم ادی راځي تاسو سلامونه باندې کوم زه کرملا د کندهار ولایت شادکوټ زوړی سوالی چې تاسو ته دا پیغام پریږدم ورو کې مکیبلانی میږي او د سیمګلز کالو تقریبا درې کال به کېږي دا څلورم کال شروع دی چې هر مسلمان ورته معلومات دي نو ماته یې پر دې شمیره جنګوي 0001 1 1 5 9 1 شمیره یو ځل بیا 0001 1 1 5 9 1 یو لکه افغاني شیرینی ورته ویل کېږي وسلام
السلام علیکم زامر خان د نګرهار ولایت طرف تماس کې مرور ایمګې کولېوال ده د شپګور دي کې نظر راڅو ده او عبدالکریم نوم ده د زلمی ورور ده زموږ باریکاو کې نظر راڅو ده د زمرا دي کې چې نظر راڅو ده چې نیوال تا ورغون ده الګ ده تور غون ده الګ ده بس د زمرا دي کې د شپړم کلان به په کوم سوالین سره تماس کې عامر خان او زه ازادي را ده خوښ لرم مجدا پیغام سب کې ضرور والسلام علیکم
السلام علیکم جناب المناسب ابي حنا انجه جگنی جو بیت جس تو بسوادی شب تم کلا سیدن کہ میں اترد مومن نہیں کہ پرت کر لیکن کہ ایران لوگ پلانے دل کو نہ جڑا کہ بند بھی پیسہ نہ یہ نو دغادی راج داخل کو ما پیغام نہ شر کی مارے پر روان سلامت جو مومن نہیں کہ یہ پروس ہوا یا نہ چت پر سنگی ہو بس مارن پر روان
سوائے
د قربان ولسوالۍ شینوار او دیر اوس دین کانیم عبدالقادر دی. ما پیغام په دغه لمبر واړئ، بیا لمبر ته تکراروم: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عبد الدمن جلالة عادل ورسالي جو رباغ وشدون كان ماك شام احمد فان عمد دا درنم قال سيزا وفرس جاپا دا قولة تخن عدارة قصوة دا موز دا دا مار جادا جوان پارا هيت معلومات نلو سيد بي بخفل از مار رخو دا نور فربان دوستان انوالان جرزنو مهرباني دا وش ودغا شمارا دوا ما تر زنگ وزن سفر و سفر و یو سل اسوارلس دریت رو شپوز دیش مراز دل بیاوان سپر و سپر و یو سل اسوارلس دریت رو شپوز دیش تینزو در افغانی جایزه لیوریز ما بل داما زوری در سناولات ناما در اغم نفور سخدا یومیم کال کرد نظره کسو دی کبال ایسیم که داغه پادم قدر شمارا معلومات راکی و سلام
السلام علیکم ما زده رادیو تا داغه پیغام دیش ما یو کشنا کرو رکلی در اتوکالو دی ادری می سکی ری شبر کری ما پر ولایت د بکواد ور سالی سنگ د کوړ لیدی ما دا ما روسیا چا یل دل دی یا پیرا کړی دی ما ته پدش مې رنګ وې سفر و سفر څنګه سفر څا رات دوه ور څلور بیا سفر بیا یو بیا تکرارون سفر و سفر څنګه سفر څا رات دوه ور څلور بیا سفر بیا چې پیرا کړی یو لا قوانیا ته سر باندې شنو له وسلام
السلام علیکم زه محمد داود یم د هلمند ولایت لشکرګاه څخه در سره په تماس کې سوالم زموږ یو خپلوان چې نظر نومیږي د نیک محمد زوی دی په ایران کې تقریبا 16 کاله مخکې نه درک شوی دی چې تر اوسه کوم درک نشته 13 ورځې موږ یو ملګری راټول چې همدې شخص د ازادي رادیو ته په 13 ورځې دوره کې شو عزیزانو د پلټنې په پروګرام کې زنګ وهل یو او ویلو چې زه په ترکیه هیواد کې زندانی یم او زما سره نور افغان زندانیان خپل هیواد ته افغانستان ته انتقال شول ته چې ورکشوي نظر محمد خپل د هلمند ولایت مرجع اصلي اوسیدونکی دی هیله ده چې د نظر محمد ثبت شوی شماره یا خو اعلان کړي او یا دې د شماره ته زنګ ووهي صفر و څلور څلوېښت څلور اویا څلور ویشت صفر و یو ځل بیا صفر
السلام علیکم ما زوی ورکتی د څنګه سره مخال دی مشوره په غان لی دی خپل میا د سکار دی د دبر د کډ لی ولې و سدوم کی دی دا سره مخال دی ارسړې کې مال ما ته دی یا ارسړې د ګسر یې دی دی ان دی والی دی دی ای بوت سکور دی دی خیا باندې دی دا غن شمیره مو تیک ته پرنس دا الک مال ما ته لاس راکی سپر اوه
بله ورورا داغه وای مرام په میاس کې چې ورکشوای نه پښته نه ژوند باشته هر څه تک معلومات وي په دغه در کوم ورورا دا به نه ماته یو ځان بیا وای چې هر څه کې دې وی شي نی ور کام سپر وا او تا پاک سالور سیندا درایت او تا یو نا بیا یې کړم په تک کوم ورورا ته واغونېستا سپر وا او تا پاک سالور دینجا درای اتا یو نا که هر چیز دیدی په دوغ شمیره ما سا پا تماس کشه ورو را در دیر وقتی نی مرشتا نی جوان داشتا 5000 روپای جایزه ورکوا ما دی خنجل که نی مرشتا نی جوان داشتا هیچ نشتا دارا که هیچ نه معلوم نشتا چی در چیر دیا دو غزنی پا دی غزنی نزد تا تا پا تماس که ورو را چې هر څه کلیری وی په دغه شمیره مو ته ځنګ وای جایزه 500 روپیا غوښنه زور کاوه مکتوبه ته مونږ
مننه کوم په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خایس پرم علامه ملسه
یا
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.